حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
لست بجه شوی. السلام علیکم قدرمان اوریدون کودی ازادی رادیو یوی بلیخ پروانی تا خرق لست. پرون ده ساور پا لسته منی تا پا کابل که پا شش درک سیمه که دود زنمرگو بریدونو که دی ازادی رادیو دی خبریالانو پا گردون نه تن خبریالانو وجل شول. همدر از پا یو جلا پیخه که پا خوست ولیت که پا یو بل خبریال حمله و شوا او و وجل شو. دور از با د افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او پر رسنیو د برید د یوې تورې ورځې په توګه تل په یاد پاتې شي. د ازادۍ راډیو د خپرونه په همدې اړه د بحثونو لپاره ځانګړې ده راپورونه خپرو. ستاسو نظریات هم راخلو او له کارپوهانو سره د دې پیښې په اړه پر رسنیو د حملو، د وسلوالو ډلو د حملو او د جګړې د ښکېلو اړخونو، د بېلابېلو ښکېلو اړخونو لخوا د حملو په اړه تاسو ته راپورونه او مرکې خپرو. خو دا شیبه تاسو ته لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنګي جنایت بللی. د لغمان ولایت چارواکي وایي د علي شنګ درې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وبخی اروپایی ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی دي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یو ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. بشپړ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د رسنیو پر کارکوونکو برید جنګي جنایت بللی. د دې سازمان د آسیا د څانګې مشر عمر واریاچ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې پرونۍ پیښې وښودله چې افغانستان د خبریالانو لپاره څومره خطرناک ځای دی. د ښاغلي واریاچ په وینا اروپایي هیوادونه باید د افغانستان ناسم شرایط درک کړي او د افغانانو له جبري ایستلو لاس واخلي. زمونږ غوښتنه دا ده چې اروپایي حکومتونه باید د افغانانو جبري استل ودروي. دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی چې خلک داسې ځای ته استوي چې ژوند یې له لوی خطر سره مخامخ وي. د کابل په شش درک سیمه کې پرون په دوو غبرګو ځانمرګو حملو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په ګډون نږدې 13 تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. په دې چاودنه کې د ازادۍ راډیو ژورنالیستان عبدالله هننزی، سباون کاکړ او فرشته محرم درانی هم ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر خبریالانو برید غندلی او د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفینو یې تور لګولی چې غواړي د ډیموکراسۍ پر بنسټونو د حملې په وسیله د افغانستان را روان انتخابات وګواښي. مایک پامپیو پر ټویټر په یو پیغام کې د کابل پرونۍ حمله چې د نهو خبریالانو په ګډون ټول 13 ملکي وګړي پکې ووژل شول یا وحشیانه عمل بللی. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس توماس کینډ هم د کابل په حمله کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلي کینډ په یو پیغام کې ویلي چې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي په کابل کې د خپلو دریو زړورو همکارانو د له لاسه تلو له کبله خورا زیات خواشینی دي. ښاغلی کینډ لیکي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته له ورپېښو ګواښونو ټول خبر دي، خو پرونۍ پیښه په ډاګه کوي چې دا ګواښونه څومره نږدې او هره شیبه ممکن دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې په علي شنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 لوی او کوچني کلي د وسلوالو مخالفینو له ګواښ څخه پاک شوي دي. د لغمان ولي محمد اسف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا 40 مرکزونه چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو خوندي شول. د لغمان چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي یا ټپیان دي او زیاتوی چې ملکی او افغان امنیتی ملکی وګړو او افغان امنیتی ځواکونو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوښتی. اروپایی ټولنې هغه اسناد به اعتبار بللی دي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅو د یوه ثبوت په توګه وړاندې کړي، خو امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی او دای د ایران د دروغو لپاره د ثبوت لپاره اسناد بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ او اروپا له سفر څخه واشنگتن ته د ستنېدو پر مهال پرون ناوخته وویل دا اسناد ښیي چې ایران د څو کلونو لپاره د اټومي وسلو د جوړولو پټ پروګرام درلود، خو انکار یې کاوه. پومپیو زیاته کړه د دې معنا دا ده چې له ایران سره د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه د شفافیت او اخلاص پر بنسټ نه، بلکې د ایران د دروغو پر بنسټ لاسلیک شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم پرون په تل ابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تهران له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له موافقه وروسته د خپل اټومي پروګرام آرشیف پټ کړ. د نتنیاهو په وینا د ایران په پلانونو کې د داسې بم جوړول هم شامل و چې په هیروشیما کې د کارول شوي بم په پرتله 15 ځلې قوي دی او په بالستیک توغندیو کې د نصب قابلیت لري. خو په واشنگتن کې د فرانسې سفیر په ټویټر لیکلی دی چې د ایران د پخوا زمانه د اټومي فعالیت په اړه اسناد د اټومي موافقه پر ضد نه، بلکې په ګټه یې دي. او د جرمني د حکومت یو ویاند وویل برلین به د اسرایلو لخوا ورکړل شوي اسناد وڅیړي. او ترکیه او ازبکستان د ازبکستان او ترکیه ولسمشرانو د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت څو تړونونه پرون لاسلیک کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او ازبکستانی سیالی شوکت میرزیایف پرون په تاشکند کې وویل چې غواړي د خپلو هیوادونو ترمنځ د تیرو کلونو کړکیچ لري او خپلو اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړې کړي. اردوغان وویل د ترکیه او ازبکستان اړیکې ستراتیژیک پړاو ته رسیدلې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل چې تاشکند ته د اردوغان درې ورځنی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوې پاڼه پرانی. زموږ غږ له ازادې راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دې خبرونه کې د بیان پر ازادۍ او همداراز په کابل کې د لاسو ژورنالیستانو د وژنې په اړه دا پروگرام ځنګړای شوی دی او په دې اړه له کارپوهانو سره بحثونه کوو. همدارس ستاسو نظریات اخلو، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د پرون ورځې خونړی برید جنگی جنایت بللی. په دې سازمان کې د اسیا د څنګ مرستیال تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملکی وګړو په تیره په خبریالانو دا ډول حملې ښیي چې په کابل کې وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه یې غوښتي دي چې دا پیښه د نړیوالو معیارونو په رڼا کې وارزوي او پر هغو کسونو یا هیوادونو فشار راوړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
په کابل کې د دوشنبه د سهار د دوو پر لپسې خونړیو بریدونو وروسته د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیښه یو جنگي جنایت وباله. د دغه سازمان د آسیا د څنګ مرستیال عمر واریاج له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مخصوصا د خبریالانو پر وړاندې یو داسې تراژیدي وبلل چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود.
Every year
have I نوې پتی رلاسو کلونو کې تباندې لزره کسان هر کال وجل سوی یا ټپین سوی دي. په دې کې د وسلوالو ډلو لخوا په قصدي ډول ملکی وګړي پناشه سوی دي. د خلکو قصدي وژنه یو جنگي جنایت دی. موږ ګورو چې داعش وسلوالي ډلې د دې حمله مسولیت منلای او موږ باور لرو چې دوی یو جنگي جنایت ترسره کړی دی. پرون په کابل کې په ځنګړي ډول د خبريالانو لپاره یو خنړی ورځ و. په هغه بریدونو کې نه وشت کسان وژل شول چې نه تنه د بیلابیلو رسنیو خبريالان ول. په دې ډله کې د ازادي رادیو دوه خبريالان او یو همکار هم شامل و. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د خلکو په تیر بیا د خبريالانو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. نو موري تیر ماشه مازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغان حکومت ترڅنګ پر خبريالانو پرونی بریدونه په هر اړخیز ډول وارزوي او پر تروریستي ډلو او د هغوی پر ملاتړو هیوادونو او سازمانونو فشار لا ډیر کړي چې دا ډول پېښې تکرار نه شي. شغلی توحیدی د غراز د جنگي جرمونو په اړه نړیوالې محکمې هاګ څخه غوښتي چې د کابل پرونی پېښه د بشریت ضد جنگي جرمونو په لست کې ثبت کړي.
جنایی بینالمللی محکمه زموږ غوښتنه دا وه چې دغه پېښه ثبت کړي او دغه یو جنگي جنایت ده، د بشریت پر ضد عمل ده. دوی باید دغه مسله وڅېړي او هغه طراحان او هغه اشخاص چې پلی الوان نیول کېږي دوی باید محاکمه شي او په سزا ورسیږي.
په هغه بریدونو کې چې تیر ورځ د کابل په ششترک سیمه کې وسو، د غراز د ملکی وګړو په ګډون نه تلويشتانه ټپيان سوي هم دي. د بخښنې د نړیوال سازمان مسولین د پلازمینې د خطرناک وضعیت څرګندوي بولي او وایي د پېښې واز په پلازمینه کابل نه بلکې په ټول افغانستان کې تکراریږي. دغه سازمان دې ټکی ته په اشاره له هغه اروپایي هیوادونو څخه چې افغان کډوال په جبري ډول بیرته افغانستان ته لیږي، غواړي چې د حالاتو حساسیت درک کړي او له دې کار لاس واخلي. دوی وایي افغانستان اوس په هغه وضعیت کې نه دی چې خوندې وګڼل سي. تیر اکشن به هم په کابل کې په یو خونړي برید کې شاوخوا شپېته کسان وژل شول او یو سل شل نور ټپيان شول چې اکثره یې ملکي وګړي وو. د هغه برید مسولیت هم داعش وسلوالو منلی وو.
و امور دل چې د ازادي رادیو درې خبريالان او شپږ نور ژورنالیستان پرون د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شول. دا انتحاري حمله هغه مهال وشو چې خبريالان د یوې مخکنی چودنې په اړه د راپور ورکولو لپاره هلته راغونډ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالیست په بڼه جوړ کړی او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششترک کې پرونه یو اوغبرګو حملو 9 کسان ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. د دې ګورو چې په دې پیښه کې د ازادۍ راډیو درې وژل شوي ژورنالیستان څوک وو. په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر خبريالان سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د دې حمله قربانیان وو. سباون کاکړ 10 کلن وو. خبري ویډیوګانې او سپورتي راپورونه یې جوړول. هغه وعده کړی وو د ساور په 11 نیټه په ازادۍ رادیو کې د سباون د کار 15 کاله پوره کېدل، خو پرون د ساور په 11 نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادونې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې 6 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤلو چارواکو په خبره چاودنه درلوده.
دا د سباون کاکړ اواز دی چې مخکې د یوې بلې حمله په اړه راپور ورکو. ل سباون کاکړ څخه یو 2 کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله هننزی د تلې په لومړۍ نیټه 20 کلن کېده. په ازادۍ راډیو کې د کار 2 کاله هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی و او ماشومان یې نه درلودل. هننزی د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو او د دې خبرونه د خبرونه په فارسی ژبه جوړوله.
باز هم من عباد الله هننزی با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان.
خو فرشته محرم دورانی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیزه خبرونه جوړوله. محرم درانه اوس له ازادۍ راډیو سره کار پیل کړی و. هغه د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د 3 کال محصله وه. درانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته ښودلې نه ده. درانه ویل دا غواړي د اسلام هغه څیره نړیوالو ته وښیي چې تروریستانو نه ده ښودلې. یعنی دا د غوښتل چې د اسلام سپیشلای ماهیت خلکو ته وخی. هغه مخکله دی چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړی. د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې وکړي.
زه چې کله هلته هر درس زکوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم. هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه للارې وایم، هغوی په هوام هغوی ته دا خبرې رسوم. دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره قوم غواړي هم هغه خلکو ته وړاندې کړم.
درانه ایت د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مارک حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنکړ. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو عمومي رئیس توماس کنت په کابل کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو او نورو ژورنالیستانو پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. ښاغلی کنت په خپل پیغام کې ویلي چې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکي په کابل کې د خپل دریو زړورو همکارانو د لاساتلو لپاره خورا زیات خوشینه دي. ښاغلی کنت لیکلي چې په افغانستان کې ژورنالیستانو ته لور پیښو غواخونو ټول خبر دي، خو پرونی پیخه په ډاګه کوي چې دا غواخونه څومره نږدې او هر شیبه ممکن دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زما غاګله ازادې رادیو اوري او تاسو پر ژورنالیستانو د پرونی حمله په اړه ځنګړی پروګرام اوري. افغان حکومت وی د رسنیو پر کارکونکو ورستۍ حمله به په جدي ډول و ارزول شي. د ارګ د یو ویان په وینا په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره کار په جدیت سره روان دی. فریبا ظاهر په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کابل په پرونی بریټ کې چې پتیرو ولسو کلونو کې ساره نه درلود، د بیلابیل رسنیو نه تنه خبريالان په ابدي خوب بيتسول. ټول قربانيان هغه خبريالان او د رسنیو ځوان کارکونکو چې په شش درکسمه کې د لمړي ځان مرګ بریټ خبري پوشش لپاره سیمه ته ورغلي ول. د ازادي رادیو خبريالان هر یو عباد الله هننزي او سباون کاکړ او محرم دوراني چې تازه ی ازادي رادیو سره کار پیل کړی وو، د هغه نه خبريالان په ډله کې دي چې پرون وژل سول. یار محمد توخي لټلونیوس سره کار کاوه، غازی رسولی او نوروز علی رجبی ل یک ټلویزیون، شامرای فیزی د فرانس پریس خبری ایجنس خبریال او سلیم تلاش او علی سلیمی د مشال ټلویزیون خبریالان ول. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې پرونی پیښه په جدي ډول ارزوي.
افغانستان حکومت د رسنیو او د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه جوړ کړی دا او دا کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي. روسي پیسه تیرل کیدی او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي.
د امریکا متحده ایالاتو، اروپای ټولنې، ناتو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پر افغان خبريالانو دغه پیښه په کلکه غندلې ده. د اروپای کمیسیون ویان مارګراتیس شیناز د دوشنبه پر زویل په دې سختو شیبو کې اروپای ټولنه د افغانستان د خلکو او خبريالانو ترڅنګ ولاړه ده.
Even in war there are laws.
حتی په جګړو کې قوانین شته. ملکیان او خبريالان چې ځانونه په خطر کې اچوي څو له خطرناک سیمو څخه راپورونه جوړ کړي باید هیڅ کله پناشن نسی. اروپای ټولنه او د اروپا کمیسیون د افغانستان د خلکو او د ټول نړۍ د خبريالانو ترڅنګ ولاړ دي. په تیرې وونه کې په افغانستان کې یو ولس خبريالانو وژل سول. د کابل د پرونی پېښې د نهو قربانيانو سربېره په خوست ولایت کې د بي بي سي خبريال احمد شاه د دوشنبه په ورځ د دوه نامعلومو کسانو لخوا وژل سو. تر دې وړاندې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغن په کندهار ولایت کې په یو وسلوال بریټ کې وژل سو. په امریکا کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر خبريالانو روسي بریدونه شي چې افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره یو ډیر خطرناک هواد دی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سټيفن بوتلر د کابل د دوشنبه بریدونه د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار بولي او په کلکه غندلې دي.
و امر دل چې افغان حکومت وایي د رسنیو پر کارکونکو روستای برید با په جدي ډول وڅېړل شي. د کابل په شش ترکسیمه کې پرون سهار په دوه ځوان ځانمرګو حمله کې د ازادۍ رادیو د دریو خبريالانو په ګډون ټول نه خبريالان ووژل شول. په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر خبريالان سباون کاکړ، عباد الله هننزي او فرشته محرم دوراني د دې حمله قربانيانو. د هننزي او دوراني جنازې مراسم پرون تر سره شول، خو سباون کاکړ نن خاورو ته وسپارل شو. شیبه مخکې د شیبه د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د جنازې د مراسمو په سیمه کې دی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اکرام، راته وایه چې د جنازې مراسم تر سره شول د چا په حضور کې او احساسات څه ډول وو؟
جنازه تمره نه تکل سی وو، د جنازې مراسم هم دا اوس تر سره شول، او جنازه وشو او جسد راستل شوی دی. د قبر پر خوا باندې برکت په حال کې دی، د سوشي بو کې خاورو ته سپارل کیږي. د ازادي راډیو ټول همکاران دلته او په دې جنازه کې برخه اخیستې ده، یو شمېر دولتي مسؤلینو، د شهید سباون خپلو خپلوانو چې د هلمند نه راغلي دي جنازه کې شرکت کړی دی. احساسات د ټولو واقعاً ټول خفه دي، ټول غمجن دي په دې پېښه باندې. په دې جنازه کې ټول ګډون کوونکي یوازې دوی نه، د کابل خاریان په ټوله کې د تېرې ورځې په پېښه باندې ډېر زیات غمجن دي. تېره ورځ پېښه ترسره شوه، انتحاري حملې ترسره شوې، او د ازادي راډیو د درېو همکارانو په ګډون پکې نه تنه ژورنالستان شهیدان شول. دا د ټول هېواد دپاره یو ډول شوک خوړونکې پېښه وه. ټول خلک یې وترهول، ټول خلک یې وویرول. نو جنازې مراسم پای ته ورسېدل، اوس شهید سباون خاورو ته سپارل کېږي. موږ همدلته یو او ټول غمجن حالت دی او ټول خفه یو.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب، هیله ده چې د دوی کورنۍ ته د ټولو لخوا نه تسلیت ورسوي. د افغانستان خلک، موږ ټول د سباون له کورنۍ سره او د پرونۍ پېښې د ټولو شهیدانو له کورنیو سره په دې غم کې شریکان یو. البته د یادونې وړ ده چې د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ پرون په د ششترک په پېښه کې له بل خبریال، د ازادۍ راډیو له بل خبریال عبدالله هننزي او د ازادۍ راډیو له یوې همکارې فرشتې محرم درانۍ سره یو ځای ووژل شول. په دې حملې سره تقریبا په یو وخت کې په خوست کې د بی بی سي راډیو خبریال احمد شاه د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او له دې څو ورځې مخکې د کابل نیوز ټلویزیون خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. پر ژورنالیستانو ولې حملې کیږي او دا عمدي د دې عمدي حملو هدف څه دی؟ په دې اړه په څو شیبو کې هم د کارپوهانو نظر اخلو، او هم ستاسو د درنو اوریدونکو ټلیفونونو ته منتظر یو. هیله ده چې په دې پروګرام کې په خپل ګډون سره رغنده نظریات وړاندې کوي او د دې پیښو پر عواملو باندې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، او همداراز ستاسو نظریات به د ټلیفون په لیکه باندې واخلو. په څو شیبو کې تاسو ته د ټلیفون نمبرونه هم زه اعلانوم. خدا شیبه عارف الله هلالي، مدني فعال، د ټلیفون په لیکه را سره دی، او غواړو چې د همدې پرونی ناورین په اړه خبرې ورسره وکړو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له کابل سره قطع شوې ده، چېرته چې هلالي له مونږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره و. په هر صورت تاسو ته د ټلیفون نمرې اعلانومه، په که غواړئ چې له مونږ سره تماس ونیسئ نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو مونږ سره تماس نیولای شئ: 00420212143. دا زمونږ د ټلیفون شمیره ده. بله شمیره مو ده 00420212145. په دې ټلیفونو نمبرو له مونږ سره تماس نیولای شئ، او مونږ به وکولای شو چې ستاسو آوازونه راواخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په لیک را سره دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر راته ووایئ.
مننه تکل سے محترم سلام دادا دې راځو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته، او تر څنګ د شهید تبعون کاکل، شهید خننګي او شهید درانه کورنۍ او ته خبرې راځو مجدده متصلت مراتب را لیکو وطن تکل سے محترم پرون داس یو په او درې اظهار او وینا ما ته و چې الفاظ ما سره نشته چې په کومه خلې دې الفاظ وایم. یان زه دې صفات له یو پات څخه صفات دې لري چې تر دې دلې يم نو دا یو کورنه او دا یو ملګری به څنګه درځي دې او خدای ته بل اسنه نه پکو او دا به وایي چې الله دې نقصان دې نو د قام ته غر هو دې او دا د جګړې او د ناخوالو د بدبختې ته غر زمونږ ملک لري کې او بیا هم پټه څه تاسو موضوع ته راغلم خپل نظر دا څه بسرګن کوم چې ولې پرتنې باندې په داسې یو خلکو باندې چې هغه د خدای په نسب د مخلوق په نسب پاس کله دي سپېڅلې اراده لري په دې باندې ولې حملې کېږي؟ ځکه تکل صاحب خبریال هغه څوک ده چې هغه د ټولنې رښتینی انځور خلکو ته وړاندې کوي، رښتینې مفایزه کوي، او خو ولې دا هغه څوک دغه کار کوي چې هغې رښتینې اراده نه لري، هغې د بل چا په لمسون یو کار کوي نو خبریال هغې هغه چا کول غواړي خلکو ته د هغې تصویر ښکاره کول غواړي نو دوی نه پرېږدي د دوی اصلي څېره خلکو ته څرګنده شي، نو ځکه
بله ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه. زموږ نور اوریدونکي هم د ټلیفون په لیکه را سره دی، خدا شیبه راحت ګل زیارمل مدني فعال د ټلیفون په لیکه را سره دی. زیارمل صاحب زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. همدغه سوال له تاسو نه هم ډیر لنډ کوم چې فکر کوئ ولې وسلوالې ډلې د افغانستان د جګړې ښکېلې وسلوالې ډلې پر ژورنالیستانو حملې کوي؟
مننه. د وسلوالو ډلو ټارګټ په هیواد کې یعنی د نور بیخي دینه چې نتیجې ته رسیدل چې دا څه کوم معلوم نور نه دی، یوازې د افغانانو وژنه ده، هغه که ژورنالیست هدف وي کې ډاکټر هدف وي کې انجینر هدف وي، مطلب د دې ټولنې هر څوک دوی ټارګټ ګرځوي چې صرف په وجود کې وینه وي او د هغه وینه تویدلی شي. خو په وروستیو کې د ژورنالیستانو وژنه هغه چې په کندهار کې وه، په خوست کې، دغه سې کابل، دوی فکر کوي چې یوازیني خلک ژورنالیستان دي چې د دې ولس دردونه تر نړیوالو رسولی شي. لږ تر لږه ولس د جنګ نه ستړی دی، دا جنګ که د هرې خوا نه وي خو ولس ستړی دی، ولس چغې وایي، فریاد وایي، او ژورنالیستان هم مایکونه او د دوی لاؤډ سپیکرې د دوی وسایل د ولس په دغه خدمت کې دي، او د ولس دغه غږ نور رسوي چې جنګ دی او دغه اور په افغانانو باندې دا خلک غواړي چې دا اور بل شي. نو دوی غواړي چې بالاخره په افغانانو باندې د فریاد دغه ذریعه دغه لار هم فتح کړي چې ژورنالیستان نور د افغانستان د ولس د دردیدلي ولس غږ تر نړیوالو ونه شي رسولی. افغانستان یوازې یو داسې جزیره د قتل جزیره وګرځي چې دلته چې هر څه کېږي باید د نړۍ په کچه انعکاس ونه مومي، که څوک هر قسم جنایت کوي، هر قسم وحشت کوي په دې خاوره باندې، او هغه باید غبرګون تر نړیوالو ونه رسېږي. ژورنالیستان بل د هېڅ کوم هدف دپاره نه ټارګټ کېږي. زه چې په ټولنه کې د ژورنالیستانو رول ته په کتو سره فکر کوم، ژورنالیستان نو تر اوسه پورې داسې کوم معلوم اړخ نه دی نیولی که مونږ ووایو چې مثلا دوی یو جنبه نیولی دی، یو اړخ نیولی دی، او دوی د مقابل اړخ دپاره ټارګټ کېږي.
حتی زیارمل صاحب دا لا کړی دی چې په د پوره توازن په ساتلو سره تل د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو نظریات او دریزونه راخیستې دي، خو بیا هم پنه کېږي.
بلې همدغه خبرې ته ما هم اشاره کوله. اصلا په دې وروستیو کښې چې زه څومره احساس کوم ژورنالستانو یو کار چې وکړ هغه دا و چې رپورټونو ته ډېر د عاطفي زاویې نه را ننوتل. مثلا مخکې یوازې د جنګ دوه وایندان به یې غږول، د افغان دولت وایان به ژورنالستانو ته خپل غږ ورکړ او د مخالفینو وایان به خپل نظر ورته ورکړ. اوس ژورنالستانو لږ څه مسلکیتوب ته مخه کړې وه د ګرمو پېښو تر شا چې وروسته څه پېښېدل، مثلا د قربانیانو د کورنۍ سره مرکې کولې، هغه یتیمان یې غږول چې هغوی درې څلور تن یتیمانان وو او د هغوی پلار په یو حادثه کښې تللی وو، دوی به درې څلور میاشتې په لاره ګېډه ناست وو. هغه کورنۍ غږولې چې مثلا هغوی د خپل ټولې کورنۍ یو ګټونکی نهه کلن ماشوم په جنګ کښې د لاسه ورکړی وو. دوی مثلا هغه کونډې رنډې غږولې چې هغوی د کورنۍ کې یو سرپرست لرلو هغه ته جنګ خوړلی وو. ژورنالستانو یوازې او یوازې د ولس دردونه تر خلکو رسول.
بله زیارمل صاحب مننه، ډېره زیاته مننه. دا شیبه 10:30 دی، قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونې روانې دي. د پرونۍ پیښې په اړه چې په هغه کې د هیواد یو زیات شمیر ژورنالستان ووژل شول، 9 ژورنالستان، او په هغه کې د ازادۍ راډیو 3 ژورنالستان هم وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه روانه ده. تاسو راحت ګل زیارمل مدني فعال اورېده چې د پیښې په اړه یې خبرې راسره کولې. ښاغلی زیارمل به بیا هم په ټلیفون راسره وي. خو دا شیبه عارف هلالي یو بل مدني فعال راسره دی د ټلیفون په لیکه چې مخکې له موږ سره اړیکه پرې شوې وه. هلالي صاحب، تاسو که خبرې اورېدلې وي لطفا تاسو راته ووایئ چې ولې ژورنالستان په داسې حال کې چې معلوم هم دي چې بې پرې دي او په هیڅ جریاناتو کې سیاسي جریاناتو کې دوی دخیل نه دي او د مطالبو کورج یا راپور ورکولو هغه بهیر هم داسې دی چې د هیڅ خوا لوری یې نه دی نیولی، یو بلانس او متوازن راپورونه خپروي اکثره رسنۍ، ولې په نښه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په وار سره د پرون ټولو شهیدانو او ټولو کورنیو ته د زړه د کومې تسلیت وړاندې کوم. خطاطاتو جنتونه ورکړي. لکه څنګه چې څرګنده ده، د افغانستان په اوسني وضعیت کې او د اوسني ډیموکراسۍ یو اصل رسنۍ دي چې موږ حداقل هغه د څلورم ستون په حیث د افغانستان په اوسني وضعیت کې قبول کړي دي. خو له بده مرغه اوس خبرنګاران چې دي دا هغه واقعیتونه او دغه هغه واقعیتونه برملا کوي چې هغه د دښمنانو پر ملار باندې بد اغېز کوي. خبرنګاران چې په ټوله نړۍ کې خبرنګاران یو بې طرفه اصل دی، په درګیره جنګو کې خبرنګارانو ته یو اصل په پام کې نیول شوی دی چې خبرنګاران آزاد دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د بشریت او اسلامیت دښمنان دا حالات دوی هم نه پرېږدي چې دوی هغه واقعیتونه چې دي د ټولنې اکثره واقعیتونه دي چې هغه انعکاس کړي، خو دوی دې ته نه پرېږدي. واقعیت د پرون غمیزه د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطح یو ډېره زړه بوږنوونکې پېښه وه چې د افغانستان د ټولو اتباعو او الخصوص د رسنیو پر کور باندې ډېره بد اغېزه وکړه. دا یو ډېر بد پیل دی.
هلالي صاحب، پرون په دې پېښه کې په کابل کې په یوه حمله کې 9 کسان وژل شول، له دې سره تقریبا هممهاله په خوست کې یو خبریال په نښه شو، او څو ورځې مخکې په کندهار کې یو بل خبریال د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. داسې ښکاري چې یو خاص کمپین دی یا یو عمدي بهیر پیل شوی دی پر ژورنالستانو د حملې. تاسو ته هم همداسې ښکارېږي او که دا په تصادف کې د پیښې سره هم مهاله شوي دي؟
نه، زما په اند سره دا یو تصادف نه دی. دا هغه ګورهي یا هغه تکګوروي ښکارونه دي چې د افغانستان په رسنیو په کور باندې کېږي. دا هېچا ته د زغملو وړ نه دي. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې یو اصل رسنۍ دي او په قوي قوت او مورال باندې واقعیتونه برملا کوي، او هغه فاسد اشخاص یا هغه کسان چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د وګړو په مقابل کې یو خنډ ګرځېدلي دي، یا هغه د هغه مخالفینو مرموزه او بدې تېرې چې نن ورځ دنیا ته دوی ښکاره کوي، خامخا یوه پیله بېدایي چې دوی نه غواړي چې خبرنګاران په دې باندې خبرنګارانو مخکم کی او خبرنگاران ونه کولای شي چې د دوی اواز د واقعیت او هغه څه چې په ټولنه کې پیښیږي هغه واقعیتونه پیښ کړي. زما په اند سره دا یو جدي کس دی چې د دوی په اړه نیول شوی دی چې د رسنیو باندې به بد اغېز و. شکر الحمدلله د افغانستان مظلوم ولس او الخصوص هغه بایمت خبرنگاران به هیڅ وخت زما په اند سره د دې کړنې خلاص وانه شي ولې چې واقعیتونه دي د واقعیتونو په برمره کولو کې دوی د ولس او د خلکو په زړونو کې ځای لري. وي دوی همیشه هغه ګونګ او پټ غوږونه د ټولنې په وړاندې راپورته کړي دي چې د ظلم بربریت مخه نیولې.
مننه هلالي صاحب، بیا هم تاسو ته راځور لطفا را سره اوسئ. خدای دې وکړي چې اړیکه مو له تاسو او له زیارمل صاحب سره پرې نه شي. زه غواړم چې د اوریدونکو نظریات هم را اخلم مخکې له دې چې اولین تماس را واخلو. غواړم یو ځل بیا اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې چې محلي شمیرې دي، یعنی د افغانستان دننه د ټلیفون نمبر دي، ورته ووایم 0 99 40 50 40. دا یو نمبر ده او بل نمبر ده 0 99 42 55. یو ځل بیا تکراروم 0 99 40 50 40 او بل نمبر ده 0 99 42 55. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایئ، له کوم ځای خبرې کوئ او بیا خپل نظر راته ووایئ.
بلی السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او هم دا شنساسه ملمانو ته وړاندې کوم استاد تخنیکی همکار ته پرتیر چیرو او جوړ بوي د دې موضوع په اړه باندې بز دمرو خو له هر څه وړاندې ټولو خبري اعلانو ته البته چې تیر او تاسو په جیا کې شهیدان شوی او دیتا لالا پاک څخه د بدلرو او هم دا ډول د هغوی کورنۍ ته صبر جمیل غوړ ملګرو ته خصوصا تاسو ته او دا خو ډیره خطرناک فاجعه و. دا د موږ او تاسو ولیدل چې بدبختانه د افغانستان مخالفینو بل اخره د دل لپاره چې خپل زور هغه خپل ماته ښکاره کړي. تاسو ولیدل چې دوی نه یوازې د افغانستان دولت په لاندې جنگیږي کې دوی عام خلک هم تر خپل بریدونو لاندې راوړي او بل اخره په ښکاره ډول دوی ډیر په افتخار سره زموږ خبري اعلان چې د مظلوم او افغانانو د غږونو انعکاس کوونکي او د تصویرونو خودونکي دي هغوی هم تر برید لاندې راوستل. چې دې هدف ته د وړاندې مېلمانو هم په دې اړه خبرې وکړلې. هدف نما کا یو هدف دی تر څو دوی د افغان مظلومانو د افغان ماشومانو ځوانانو پیغلو هغه کوم غږ چې د هغه خور نه کیده غو مخه ونیسي او هغه ظلم ټولې تیارې چې په هیواد کې دي هغه نور ته ونه ښودل شي. یعنې د دوی یوازینی هدف زما له نظره هم دغه دی تر څو هڅه چې تیریږي هر ظلم چې کیږي هغه په افغانستان کې دننه وشي او نور پرې خبر نه شي. لکه په پاکستان هیواد کې د پښتنو کوم غورځنګ چې روان دی داسې خبرونه خپرېږي چې عامه ته هم د رسنیو مخنیوی کیږي تر څو د پښتنو غږ اوچت نه شي. نو د دې هدف زما
تاسو لمانه سهوه شوی پات شوی رانه تاسو نوم ما ونورید یو هغه ځای چې تاسو خبرې تری کوي هغه می ونوریدل او تاسو ویلی و مانی وی اوریدلی بخنه غوړم یو زل بیا یو وای عبد خان له پکتیا نه ډیره زیاته مننه تاسو له نظر نه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو، مهرباني وکي قاسم له هلمند نه خبرې کوي، مهرباني وکي.
السلام علیکم. تاسو سلام ادا زبیر دوتول کارتون سلام محمد قاسم زوږ زمد ولا سفر پړی ته
مهرباني وکي خپل نظر خاص را ته وایي.
مهرباننه قدیر خوښنی سر خبر څنګه راځي د ازادي رادیو یو شمیر نو خبر اعلان د کابل په تیر پټه کې په شهادت ورسېدل چې نن چې ډیر کوم پټمن دی وزغه میزه او نن شخصا ما روجان نیول د زغه شیدان لپاره یقینا دونه خوښنی کوم. یعنی خبرانان څه ته وای خبرانان د خلکو زغره سوال تر لور چارواکو تر نور کسانو پورې خبرانان د طرفه دي. خبرانان هیڅ څه پروي نه کوي نه د حکومت نه طالبانو. تاسو ولې دغه سلمکاران تاسو ولې پر خبرانان پتا کوي دغه پتا چې څه ودی دا د ایس ای د پاکستان لخوا څه ودی دغه بډاګان مو څه وخت مجموعه وځي ولسمشر غریب په غوړه چې په جديغه غوښتنه نه کوي په پاکستان زیات نه سم نه پاکستان تل زیات وکړي.
قاسم خان له تاسو نه یو پښتنه چې فکر کوي دغه وسلوالې ډلې هر څوک چې دی چې د حمله کوي هم په ژورنالیستانو او هم په ملکی وګړو باندې دا نه پویږي او که پویږي کوي؟
نه بله ور خیبه دلته شخصا دغه چې د افغانستان په دې پوهیږي چې دغه ژورنالستان دي او په کسي ډول دي له منځه وړي تاسو وګورئ چې ترانس تاسو وګورئ تېره ورځ دغه خبره اعلان چې دي چې رپورټینګ تکوي دې شخصا په ډېر لوی سره دې راغلي دي په خبره اعلان چې پټاو کړی دی او ته په شهادت رسولي دا په کسي ډول دغه رسیان دي نه دا هیڅ په افغانستان کې نورې ژبه سوال دی دغه طالبان دغه د آی اس آی بودګان په کسي ډول دغه افغانستان د افغانانو او خبریالان په کسي ډول دا هیڅ څوک دی دا هیڅ وځ پرون د سوریه سره لې د یادې راست سره لې په کسي ډول دغه خبریالان وژن شخصا دغه شخص دې پرون نه پتاو کړی دی دا راو په ځل دعوت دا افغانې دی دغه افغانستان د پاکستان وځ سوري او خبریالان او دا عام وګړي په کسي ډول وژن
ډیر زیاته مننه قاسم خان له هلمند بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو په اسکایپ لاره په تماس کې دی را سره مهرباني وکړئ خپل نوم را ته وایي او لکوم ځای خبرې کوي او بیا خپل نظر
مننه کوم نوم مې حسیب الله صداقت یار د واډې کمه د لغمان څخه نیولې ده زه پاور وکړه دومره خوشینم چې زما په سترو کم دا اوسم خو کې ډنډې دي ډېر خبرې نشم کولای ځکه چې کاکر سره تنور هم کاراس کاکر سره ملم خامخ نه لیدل او ځکه زه دا غې ډېر مینوالم ما لیدل اوس مې باور وکړه جړاره د نور هیڅ دلا سره کېږي صرف دعا به ورته کوم اخلاق چې سترګې به ډډې دي خبرې نشو کولای
حسیب صداقت له لغمانه خبرې کولې قدر منوریدونکو زمونږ د اوریدونکو د خاصو احساساتو په حالت کې او مونږ ټول د پیښې وروسته په همدغه سي حالت کې یو خو لڅنګ د دې ترڅنګ د ته هم مجبور یو چې معلومات تر خلکو پورې ورسوو او د وروسته یو جریاناتو په اړه اوریدونکو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکو را سره اوسه قدر من اوریدونکو به هم ستاسو نظریات راخلو که د سکایپ لاره لمون سره تماس نیسی رادیو تکای ازادي د ازادي رادیو د سکایپ ادرس ته په تماس کې شي او خپل نظر را سره څرګند کړئ یو بل اوریدونکو هم لرو له غوړسته به ورزو راحت ګل زیارمل مدني فعال او عارف هلالي مدني فعال ته د هغو نظریات راخلو خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر راته وایي لکم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني تاسو له ازادي رادیو سره په لیکه یاست خپل نوم را ته وایي لکم ځای خبرې کوي او بیا خپل نظر را ته وایي
زنام د کمبر په خبرو کوم وروره بس بس د ازادي رادیو ټول کار کوم ته بس تاسو له تاسو وروره شه خو نو څه نه کوم وایله بس دې بس مش خو خوشنی یو مثلا پات سلدان کران سره شو چې وروره بس دغه ما نظر وروره خو دې خیر دی
ژوندۍ سلامات وسې ورور خدای مو خوشاله لره قدر من اوریدونکو یو ځل بیا خپل اوریدونکو سره تماسونو ته بیا هم دوام ورکو او همدارس د راپورونو یو بل راپور هم لرو په کونړ کې هم یو شمیر خبريالانو د کابل پر پرونی پیخه خپګان خودلای ل یوې شیبه ورسته تاسو ته یو ځل بیا زه احمد تکل په خدمت کې يم او بیا به هم له تاسو سره په تماس کې اوسو
توکو
شنبې ورځ په شهادت ورسېد او موږ وختل چې دتا نه هم نوزاتې کو
د حملو قربانيان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې وویني azadiradio.com
سموک راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبري تاسو د ازادي رادیو د خبرونه اوري چې په کابل کې پر ژورنالیستانو د حمله مسالې ته ځنګړې شوې ده پرون په کابل کې په یو انتحاري حمله کې نه ژورنالیستان چې درې پکې د ازادي رادیو خبري اعلان وو وژل شو همدارس د بی بی سی رادیو یو خبريال د نامعلوم وسلوالو په دزو وشل سو او څو ورځې مخکې د کابل نیوز ټلویزیون یو خبريال هم په کندهار کې د وسلوالو کسانو په دزو وشل شو. زیارمل صاحب راحت ګل زیارمل مدني فعال د ټلیفون په لیکه بیا هم را سره ده. زیارمل صاحب، هغه پوښتنه غواړم له تاسو هم وکړم چې د ژورنالیستانو باندې د حملو په اړه ډیره مطرح پوښتنه ده، او هغه دا چې وسله والې ډلې مخصوصا تروریستي ډلې د ژورنالیستانو په د وژلو په وسیله کوم هدف ترلاسه کوي. آیا دوی نه پوهیږي چې ژورنالیستان بې پرې خلک دي، او که پوهیږي خو عمدن حمله پې کوي؟
دوی پوهیږي چې ژورنالیستان بې پرې خلک دي. ژورنالیستان چې دی د نړیوال خوندیتوب لري، د نړۍ په هر برخه کې پرته دا ځایونه چې ممنوع سیمې وي، او د هغوی نه رپورټ د خپل هم ځان ته حق نه ورکوي. نور د نړۍ په هر هیواد کې په هر حالت کې دوی خوندیتوب لري، د ژوند خوندیتوب لري، د رپورټ ورکولو حق لري. دوی یوازې دې په خاطر باندې چې ژورنالیستان د ټولنې سترګې دي، د ټولنې ژبه ده، دوی غواړي چې په هغه ټولنه چې دوی وځپي، یا له هر لحاظه یوه ټولنه ځپلې ټولنه چې دوی ځپلې ده، دوی غواړي چې هم دغه سترګې وباسي او هم دغه ژبه پرې کړي. ژورنالیستانو په افغاني جګړه کې لکه مخکې چې نور دوستانو هم نظرونه ورکړل، ښه رول یې دا ولوباوه چې د ولس درد یې تر خلکو رسوه، تر اړوندو چارواکو، تر نړیوالو، تر هغو وژونکو چې هغوی وژنې کولې، هغوی ته یې ورسول چې تاسو بالاخره د خپلو وژنو کې څوک ووژل، هغه خلک یې ورته مخته کړل، هغه یتیمان، هغه قربانیان یې ورته مخته کړل چې تاسو دغه خلک ټارګټ کړي. دوی غوښتل د جنګ ښکېلې غاړې غواړي چې ژورنالیستان له یوې خوانه وډاروي، چې د جنګ د حساسو شیبو نه یا د جنګ نه وروسته هغه تاثیراتو نه راپور ورنه کړي، وډار کړي، او په لوی لاس دروغ درواغ ویلو ته مجبوره کړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د رسنیو شعار دا دی چې بې طرفه، بې پرې، په وخت او بې قطه، او دغه مسایل د ډلې د رسنیو شعار دی. دوی غواړي چې رسنۍ د دوی په خوښه درواغ وایي. نو د یو مدني فعال په توګه ماته دلته په ننګرهار کې داسې ژورنالیستان معلوم دي چې څو څو کرکو وسلوالو ورته ویلي دي، یا مخالف وسلوالو، یا داخل کې مافیا، یا نور وسلوالو ورته ویلي چې دا راپور زه چې درته څنګه وایم، زما په شکل اخباره کوي، که نه نو بس بیا مونږ خفه کېږو. یا یې ورته مطلق اختار رالېږله چې زه چې درته وایم دا خپور کوي، که نو بل رقم دې خپور کړي، بیا نو د ژوند خیر دې غواړه. هغسې اخطارونه سب دي د دوی سره. مونږ په هغې پوهېدو په دې باندې دوی نه شي کولی چې ژورنالیستان دې یو دې مړ کړي، دوه دې شهیدان کړي، درې دې شهیدان کړي، څلور دې شهیدان کړي، او ګنې د دوی نه به دا د حق ژبه واخیستلی شي. ژورنالیستان خپل پاک مسلک ته ژمن دي، او د خصوصا په داسې یوه ټولنه کې چې هلته جنګ روان دی، د ژورنالیستانو مسؤلیت دا جوړېږي، دا 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 یې وظیفه ده د جنګ نه کره او
ناپیلی راپورونه ورکی. په دې شانه د ژورنالیستانو هوډ نشي بدلولی. ډیره زیاته مننه راحت ګل زیارمل، مدني فعال، ستاسو له ګډون نه په دې خبرونه کې. د خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلبه را سره وی، او هغه به د جګړې د قوانینو په اړه هم خبرې را سره وکي، او راتوب وایي چې وسلوالې ډلې که څه هم په جګړه کې ښکېلې وي، مګر د یو لړ قوانینو رعایت ته باید ژمنې وي، او په نړیوالو قوانینو کې هم باید اصول همدا دي چې دوی ژمن وي. خو له هغه مخکې یو بل خبر لرو. د کونړ ژورنالیستانو په کابل کې پر خبریالانو او ملکي وګړو تر سره شوي بریدونه غندلي دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 کسان شهیدان شول، او 9 کسه ټپیان دي. روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب او همداراز د خبریالانو د دفاع ټولنو لخوا په کابل کې تر سره شوی بریدونه وغندل شول او له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې باید د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه چې خبریالان بې وسلې وګړي دي، تل هڅه کوي د ولس ستونزې چارواکو ته ورسوي او په جنگ کې د دواړو خواوو خبرونه خپاره کړي. په کونړ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری ازادي راډیو ته وویل دوی په کابل کې پر خبریالانو او نورو خلکو شوي بریدونه په کلکو ټکو غندي.
خبریالان چې دي دا بې پرې دي، بې پلوه دي، او زموږ د جګړې د دواړو ښکېلو غواړو نه غوښتنه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته دې پاملرنه وکړي او د هغوی ژوند خوندي کړي چې تر څو پورې په دې ټولنه کې د دغه سي بدبختۍ موږ وژغورو.
په کونړ کې د بي بي سي خبریال نعمت الله کریاب وایي افغان خبریالانو تل بې پرې خبرونه او راپورونه خپاره کړي، تور ته تور او سپین ته سپین ویلې، د حق ویلو او حق پاللو د پاره شپه او ورځ نستړې کېدونکې هلې ځلې کوي.
د دې مظلوم ولس غږ او درد رسولی دی پرته له ډاره او پرته د تور او سپین د پیدا کېدونه. نن هماغه سپېڅلي انسانان په وینو ولمبول، شامري ټولې نړۍ په کچه یو وتلی عکاسو کاکړ صاحب داسې یوه هنجره لرله چې تل یې د دې مظلوم ولس غږ رساوه او د هیچا ډار یې نه ساته. اعظمي صاحب په همدې ډول یو بله هم مسلکي خور مهرا او د دې تر څنګ ځینې نور ګڼ همکاران مو په نننۍ پیښه کې بایللي دي، د لاس هم ورکړي دي. رب دې هغوی وبخښي او خدای دې د هغوی کورنیو ته صبر ورکړي.
ښاغلي کریاب په هغو کسانو غږ وکړ چې فکر کوي د خبریالانو په وژنه او ځورونه به د حق ویلو ژبه ګونګۍ کړي او خلک په د پخوانیو پیړیو په څیر له خپلو کړنو بې خبره وساتي، اشتباه کوي او هیڅ کله به دغو ارمانونو ته ونه رسیږي.
خو هغوی ته چې دا ډول پیښې رامنځته کوي او بېګناه انسانان وژني او لا هم په وینو نه دي ماړه، دا یو پیغام په زغرده ورکوو چې هیڅ کله به هم د دوو پنځو او لسو هم مسلکو ملګرو په وجنه او شهادت د حقیقت ژبه ګونګۍ نه شي، بلکې لا به موږ پیاوړي شو، لا به سره یو شو د دې وطن د آبادۍ دپاره، د دې ولس د آزادۍ دپاره، د محکومیت نه د خلاصون دپاره او د ظالم د رسوایی دپاره به خپله مبارزه جاری ساتو.
په ختیځ کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون غړي حکمت الله امین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ټولې پیښې غندلې او په جنگ کې له دواړو ښکېلو خواوو غوښتي چې د عام وګړو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي.
دغسې پیښې خو
د بشري حقونو د سرغړونو لپاره لارې هواروي او لا یې تر پښو لاندې کوي. نو کمیسون په دغسې پیښو باندې معمولا غندلی دي او په دواړو لورو باندې غږ کوي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې نه ډډه وکړي.
تر اوسه چې کوم خبرونه تایید شوي په هغې کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 22 کسان شهیدان شوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په شهیدانو کې د ازادۍ راډیو تکړه فلم اخیستونکي سباون کاکړ، خوږ ژبې خبریال عبادالله هنانزی او وتلې خبریاله محرم دورانی شامل دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو په کابل کې پر ژورنالیستانو د حمله په اړه چې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه تنه خبریالان پکې ووژل شول ځانګړې خبرونې ته غوږ یست. عزیز احمد تسل د کابل پرس کلب رئیس همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مخکې مونږ ویلي وو چې له ښاغلي تسل سره به د جګړې د قوانینو په اړه چې د ژورنالیستانو مسؤلیت یوه برخه ده، د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا د ژورنالیستانو مسؤلیت ته باید رعایت وشي ویلي مو چې په دې اړه له تسل صاحب سره خبرې کوو. تسل صاحب مهرباني وکړئ د جګړې قوانین لنډې راته ووایئ، په هر یو به بیا جلا جلا تمرکز وکړو. تسل صاحب زما آواز اورئ؟ فصل صاحب سره فکر کوم چې زمونږ اړیکه قطع شوې ده، ولی په هر صورت فکر کوم چې تر څو پورې چې عزیز احمد تسل د کابل پرس کلب له مشر سره زمونږ اړیکه بیرته ټینګیږي. اوریدونکو په لاین کې لرو، یو اوریدونکو راخلو ګورو چې د هغو څه وایي او خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای زنګ وهئ او بیا مو نظر ووایئ.
السلام علیکم، محمد احمدی ام لوګر ولایت له خوخی ولسوالۍ څخه.
او مهرباني وکړئ راته ووایئ د ژورنالیستانو باندې د حمله په اړه خپل نظر راته ووایئ، د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا.
ولای ما نظر دا د ورور جان د ژورنالیستانو باندې حمله کیږي، بدون کی دا ډیر ظلم دا د بهاله ظلم دا خدای دې چې پرونی شهیدان خو د حج څو جناتون رو پنه سیف کیا کورونی ته خو صبر ورکی موږ دا دعا دی ورته سخته ډیر سخته تاسو ورته. او دا د بیان افغانستان کې روان دا وان به همشه د ژورنالیستانو باندې کارونه کوي، همشه حق په لار کار کوي او ټول نړۍ خبرې چې افغانستان باندې څه حال دیږي او څه گزارم د افغانستان کې حوزه ځلمون څه کوي. خو دا ظالمون چې دی همشه د ازادي ختمي او چې ټول ملکونه خبرې پم دا خبره باندې همشه ازادي بیان ده. او هغه نو وروسته وروره ګلم او دوی خپل بریدن په ازادي بیان باندې نور مزياتې پر رسنۍ باندې دې لپاره چې ټول موږ خبرې دا شان په افغانستان کې د مزيات دي، یا مثال طالبان د مزيات دي نو قوت لري او خدای دې تبا کینو.
محمد احمدی، تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري، یعنی معلومات تر تر لاسه کوي خپل
معلومات تر لاسه کوم وروره ګل؟ زه هم شخص خپل معلومات د ازادي رادیو او مورې خسته رادیو ده او ما سره موبایل کې سلیری ساته چالانی مګر اوس محض بس راډیو مې بند سمه تاسو سره مې اړیکه ونی ولا.
ډیر مننه. ژوندۍ سلامت اوسې محمد احمدی، لوګر نه د کابل پرس کلب رئیس. عزیز احمد تسل د شیبه یو ځل بیا د ټلیفون په لیکه را سره دی. تسل صاحب، ستاسو سره اړیکه قطع شو، بخی ما خپل سوال یو ځل بیا مطرح کوم. اوریدونکو اوریدلی تاسو نه دی اوریدلی، د جګړې د قوانینو په اړه چې د ژورنالیستانو مسؤلیت یو برخه ده، لطفا معلومات راکړئ.
ډیر زیات مننه. اول خو په دغه لوی غم کې تاسو سره شریک یم، تاسو زړه صبر ټول ژورنالیستانو ته د اسلامي ته جګړې په قوانینو کې په واضح توګه باندې لیکل شوي دي. د ژنیو په څلورګونو قوانینو کې، همدارکه د بشري حقونو په نړیوالو قوانینو کې، چې هیڅکله دښمن یا دولت یا ټولې هغه غاړې چې هغه په جګړه کې دخیلې دي، هغه د خپلو اهدافو لپاره ملکي تاسیسات، مقدس ځایونه، عامه تاسیسات، د ملکی خلکو شتمنی او بی ګناه خلک نشي ټارګټ کولای. د پوازي توګه باندې ویل شوې ده. همدارنګه د اسلامي قوانینو کې هم دا ویل شوې دي چې تاسو د ملکی خلکو د وژلو څخه اجتناب وکړئ، دغې نه پرهیز وکړئ. متاسفانه په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده، په ټوله معنا باندې د جنگ نړیوال قوانین او د بشري قوانین تر پښو لاندې کړي دي او دوی دې ته پام نه کوي. هغه هدف چې ته مثلا ټاکې چې خپل دښمن له منځه وړې، هغه تناسب ډیر واضح لیکل شوی دی په قوانینو کې چې تناسب به ته په نظر کې نیسي. یعنی هیڅکله دا قوانین اجازه نه ورکوي چې د لسو دښمن، یعنی چې که د ستا دښمن لس نفر وي او تا ته تهدید وي، خو که د یوه سړي پکې کورنۍ ورانیږي، کور ته صدمه رسیږي، خپل شخص ته صدمه رسیږي، ته باید له بلې لارې نه کار واخلې. ته باید یعنی له بم نه کار وانخلې، له انتحار نه کار وانخلې. هغه لار
تسلسل د تقریبا لزیاتو حملو نه ورسته چې اکثرا د وسلوالو مختلفو وسلوالو ډلو د هغه مسؤلیت منی، اکثرا دوی په خپل خبر پانو کې بیا دا یادونه کوي چې نړیوالو ځواکونو یا د ناتو الوتکو یا سرتیرو په دې ځای کې داخله کو وجل نو مخ هم داخله کو وجنو. څومره د خبره د توجیه ورده
نه هو دی؟ اصول ماتي، قوانين ماتي، اسلام ماتی اسلام دې شانتي اجازه نه ورکی منګر ماتی هغه کړي دولت مخالفه ډاله ده هغه په دولت کې داخله ډاله ده که بهرني ځواکونه ملکی خلک وژني هغه قانون سرغړونه کې هغه باید په علنی توګه باندې محاکمو ته کش په باندې راځي نو شی هغه د آی سی سی له لوري نه هغه باید وپلټل شي دې کیسونه هغه کیسونه چې مثلا د هوایي بمبار یا د عملیات په ترڅ کې دي هدف نه دی تعین کړی او دې ته هغه ځای ټارګټ کړی د افکاملان دا د قوانینو څخه سرغړونه ده چې توجیه ورته جوړوي دا خو بیا بل تیری دی ته د مثلا که بهرني ځواکونه یا افغان دولت عملیات کوي ته د هغې په مقابل کې ته ملکي خلک وژنې ته په بازار کې ځان مرګه کوي ته په ګڼ مېشته سیمه کې ځان مرګه کوي په کوم
د کوم اصول لمخه تاسو سره مونږ زیات غوښتل چې تاسو د ډیر وخت لپاره را سره اوسئ مګر متاسفانه د ټکنیکی ستونزو له کبله تاسو زیات و نشئ ساتلی د نیمه دقیقې لطفا راته ووایئ چې تاسو څه غواړئ د ژورنالیستانو د مدعي مدافع ټولنې د مشر په توګه د جګړې له خېلو اړخونو
موږ شپږ غوښتنې دا پرون درې ساعته جلسه موږ د حکومت له لوړپوړو چارواکو ته وکړل چې موږ شپږ غوښتنې وړاندې کړلې چې هغه به انشاءالله ډېر ژر ومنل شي. لومړۍ غوښتنه مو د هغو قاتلینو چې هغه په خوست په کندهار کې وژل شوي د هغه قاتلین پیدا کول کابل ته راغوښتل او هغه د یو آزاد محکمې له لوري د آزاد بنسټ له لوري دوی باید تحقیق شي بې پرې. دویمه غوښتنه مو هغه شهیدان چې په تېرو پنځلسو یا شپاړسو کلونو کې شهیدان شوي دي ژورنالستانو د رسنیو کارکوونکي د هغې ټولو